द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم د وی وی ډی ریډیو ډیر وقدر منو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د دسمبر 21 شمه او د مرغومی میاشتې لسمه نیټه ده د ډی ریډیو د سهارانه خبری خبرونې په دینیم ساعت کې به ز فواد لامی ستاسو کوربه مو تاسو ته د نړۍ مهم خبرونو خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري د پاکستان حکومت د درنیم سوه عرب او روپو ترمیمی بل قامی اسمبلی ته وړاندې کړی چې هغه کې نوی ټکسونه او د سټیټ بانک اف پاکستان خپلواک کېدو موضوعګانې شامل دي. حزب اختلاف ور باندې تنقید کوي. د بلوچستان په سرخار کوټه کې د ساينس کالج مخې ته چاودنه شوې چې خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. تر اوسه د دې بریډ ذمہواری چا په غاړه نه ده اخیستې. او د خبريالانو په حقونو یو نظر ساتون کې نړیوال تنظیم د پاکستان په عدالتونو غږ کړی چې د دریو خبريالانو په خلاف مقدمو کې دي ورکړی شوی پریکړه بیرته واخلي. اوس هم پوره خبرونه. پاکستان کې مرکزی حکومت د مخالفه ګوندونو د سخت احتجاج ترڅنګ د نګدې درنیم سوه عرب روپو نو یو ټیکسونو لګولو او د مرکزی بانک یا سټیټ بانک اف پاکستان د خپلواک کېدو ترمیمی بل 2021 یا مینی بجټ قانی اسمبلی ته وړاندې کړی دی. د مخالفه ګوندونو د ریز دادې چې د دې بل په منځوري سره به په عام ولس د ګرانۍ نور پیټي اضافه شي او د هیواد اقتصادي خپلواکي به هم ختم شي. خود خزانه وزیر شوکت ترین د دې بل دفاع کړي او ویلي دي چې حکومت داسې هیڅ ګام نه دی اوچت کړی چې لوجې به په غریبانو فشار زیات شي. بل طرف ته پاکستان د خپل رقیب گاونډي هیواد په خبرګون کې چې د رافایل په نوم جنگي الوتکې اخیستي دي. پاکستان له چین څخه د جی 10 سی په نوم 25 جنگي جټ الوتکې اخیستي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د شروع یا چاشمبي پورز رسنیو ته وویل چې دغه الوتکې ګنډ شمیر کارونه تر سره کولای شي او وایي د دغو جهازونو بشپړا سکواډرن یا عملیه تر لاسه کړی ده. شیخ رشید پراول پنده کې په خپل کور کې رسنیو ته وویل دغه 25 جټ جهازونه چې لټولو موسمونو سره مبارزه کولای شي د کال 2022 د مارچ په 23مه به د پاکستان ورځ په مناسبت ننداري ته وړاندې کیږي. د هند ریپبلک ورلد خبری ادارې په خپل رپورت کې لیکلي دا ښکاری چې چین د خپل نږدې متحد پاکستان د ژغورلو لپاره را وړاندې شوی او هغه ته خپل د زیات باور وړ جنگي جټ الوتکې جی 10 سی ورکړی دی. د بلوچستان ایالت په مرکزی ښار کوټه کې په چاودنه کې څلور مړه او د لسونه زیات نور ټپیان شوی دي. د دې بریډ ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د کوټې د پولیسو په خبره چاودنه بیګا د زیارت یا پنځمې په ماخام د ښار په ام ای سړک د ساينس کالج د دروازې مخې ته وشوه. د پولیسو په خبره په چاودنه کې ټپي شوي کسان د کوټې سیول روغتون ته رسول شوي دي. د روغتون ویاند وسیم بیگ په خبره 14 ټپیان تر درملنې لاندې دي چې په کې د ځینو حالت له خطرې سره مخ دي. پولیس وایي د جمعیت علماي اسلام نظریاتي ګوند د زدکونکو د سازمان غونډه په ساينس کالج کې تر چاودنې یو څو شپې وړاندې ختمه شوې و. د یو بل خبر لمخې په شمالي وزیرستان سیمه کې د ترهګرو په برید کې پوځي عسكر وژل شوی او د ترڅنګ په میر علي بازار کې هم د ناپیژاندو تنانو لاړخه یو پولیس چارواکی وژل شوی دی. د صحافیانو د حقونو د څار نړیوال تنظیم ریپورترز وداوت باردرز د عدالت د سپکاوي په یو مقدمه کې د ورځپاڼې د نیوز په دوو خبريالانو انصار عباسی، عامر غوري او د ورځپاڼې جنگ د مالک میر شکیل الرحمن پر ضد اسلام آباد لخوا د ورکړې شوې پریکړې د کل عدم ګرځولو غوښتنه کړې او ویلي دي دا فیصله په پاکستان کې د قانون د سرلوړۍ د بنیادي اصولو سرغړونه ده. خکارا دی چې خبريال انصار عباسی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد مقدمه کې د ستر محکمې د تیر مشر قاضي ثاقب نثار لخوا په مشکوک ډول د اثر انداز کېدو او فشار اچولو په اړه د ګلګت بلتستان د پخوانی جج حلفنامه رپورت کړی و او په دې لړ کې د عدالت سپکاوی مقدمه په اسلام آباد های کورټ کې روانه ده چې پرون په کې اسلام آباد های کورټ په دغه صحافیانو فرد جرم ولګاوه. بل اړخته د خبريالانو د تحفظ د پاره کارکون کې یوې نړیواله ادارې ویلي په نړیواله کچه د صحافیانو کار نور زیات خطرناک ګڼل کیږي او په دنیا کې هر کال پر ریکارډ شمیره کې خبري اعلان د خبرونو خبرولو په سر نیول کیږي او وژل کیږي. کمیټه ټو پروټیکټ جرنالیست وویل د سکال د دسمبر د میاشتې پورې د دنیا په مختلفو برخو کې لکتر لګت تلیر ویشت خبريالان وژل شوی وو او د 290 نه زیات خبريالان د خپل کار په سر په زندانونو کې بند وو. دا ویو ای ډی ودا د افغانستان مخکینی صدر اشرف غنی وایي کده اگست په 15مه له هواد نه وتلی نوی نوري ویني به توی شوی وای وایي د د تر ټولو لوی تیر وطن دا و چې په نړیوالې ټولنې باور وکړ. اشرف غنی له شاوخوا څلور میاشتې خاموشي وروسته د زیارت یا پنځمه په ورځ بی بی سی ریډیو سره په ځانګړي غږی زمرکه کې د سولې خبرو ته اشاره کوي او ویل چې خلیلزاد له طالبانو سره ناسې کوي خو دای او حکومت بيخي لمنځه ایستل شوی وو او ناخبره ساتل کېدل. امریکایي ځلمی خلیلزاد تر اوسه د اشرف غنی مرکه ته رسمي جواب نه دی ویلی خو خلیلزاد دوه هفته وړاندې وی اردو سره په ځنګړی مرکه کې د دوه هی د تړون لاټړ کړی وو او ویلی وو چې د حالات او شرایطو په تناظر کې د دوه هی لوزنامه یو بهترینه لوزنامه و. او د افغانستان په اړه بل خبردار چې طالبان وایي مشر ملا هبت الله اخونزاده یې خپل وسلوالو ته امر کړی چې د پخوانی حکومت غړو ته دی د تیر وختونو په جرمونو سزا نه ورکوي. طالبانو دا نه دی ویلي چې خاغلی اخونزاده دا فرمان له کومه ځایه څخه خبر کړی او نه د هغه کوم عکس یا ویډیو خوره کړی ده. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د هم په خیر اغلی قدرمن اوریدونکو دا ویډیو ده او تاسو زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري او سمرازو تفصیلی ریپورتونه ته. پاکستان کې مرکزی حکومت د مخالف ګوندونو د سخت احتجاج سره سره د نږدې 3.5 عرب روپو نوو ټیکسونو لګولو او د مرکزی بانک یا سټیټ اف بانک اف پاکستان د خپلواکه کېدو ترمیمی بل 2021 یا مینی بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړی دی. د مخالف ګوندونو د ریس دادې چې د دې بل په منځوري سره به په عام ولس باندې د ګرانې نور پیټي اضافه شي او د هیواد اقتصادي خپلواکي به هم ختم شي. خود خزانه وزیر شوکت ترین د دې بل دفاع کړي او ویلي دي چې حکومت دا سه هیڅ ګام نه دی اوچت کړی چې له وجبې په غریبانو فشار راشي. الیاس خان له نورو جزئیاتو سره.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د بجټ ځانګړي غونډې نرستو وفاقي کابینه د سپلیمنټري فاینانس بل 2021 یا مینی بجټ منځوري ورکړې او د هغې رستو د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین دغه قانوني مسوده او د مرکزی بانک سټیټ بانک اف پاکستان ترمیمی بل قومي سملای ته د مخالفه ګوندونو سخت احتجاج ترڅنګ وړاندې کړو. مخالفه ګوندونو په دې بل تحفظات سرګن کړي او دریز لري چې د دې منځوري په صورت کې به عام اولس د نورې ګرانۍ سره خامخشی او د هیواد اقتصادي خپلواکي به هم ختم شي. د مخالفه ګوندونو غړي د سپیکر دایس مخامخ راغون شي او ناري وهلي او په دې موقع معاملات هغه نور خراب شول کله چې د پیپلز ګوند زنانه غړي شګفته جمانی د پاکستان تحریک انصاف یو زنانه غړي غزاله سیفي نسپیړه او استله. خو د حکومت لخوا آی ایم ایف سره د شپږ بلین ډالر پورت د یو بلین ډالر نور کیس ترلاسه کولو لپاره د قانوني مسوده د آی ایم ایف په 12 جنوري د بورډ غونډې نه وړاندې پاس کول ضروری ده. په دې موقعه د مسلم لیگ نون غړي خواجه آصف ویناوه چې حکومت د اولس ژبه اوتړله او د پاکستان اقتصادي خپلواکي خرڅوي. سټیټ بانک د نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف په کابو کې راولي او د سونو رپورټ ټیکس استثنا ختموي چې له وجې به په عام اولس د ګرانۍ بوج نور سیوا شي. د خواجه آصف ویناوه چې کوم هیواد په اقتصادي توګه غلام جوړ شي هغه یوه قانوني جوړه شي او موجوده حکومت اولس په معاشي توګه غلام پروگرام جوړوي. نو موري وویل
ہماری معاشی خود مختاری وہ ایروڈ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ پوری قوم جو ہے گروی رکھا جا چکا ہے آئی ایم ایف کے پاس.
زمونگا اقتصادی آزادی اور خپلواکی رو رو ختمے گی، ولی چٹول کام آئی ایم ایف سرا گانا کریشے دے. دا پی ٹی آئی حکومت لخوا اڑا نکڑے بھی نزدے دا دری نیم سو ارب روپو منی بجٹ کے پنزدے یو نیم سو شیان و باندھے دا اڑان دینا موجود سیلس ٹیکس اول فیصدی پورے زیادہ ولی کی گی. دہاغ شیان دی پکوم چی دے یا دا پورا ٹیکس استثنا وا یا دا دا پینزنا دولس فیصدی پورے ہو چی پکے خوراکی شایان دا ٹولونا اڑان دی دی او حکومت غواڑی چی پیو نیم سو شایانو سیلس ٹیکس زیاد کری. دا خزانے وزیر شوکت ترین رستو یو خبری کانفرنس کی دا دے بجٹ دفاع کری او ویلی چی حکومت دا سے حس گام ندے اچت کری چی لوجی بھائی پا غریب بوجھ راشی. وفاقی وزیر اویل
سات سو ارب روپے کی بات ہو رہی تھی، اس کو نکال کے 343 بلین ہوا.
عام اولس باندھے ارب روپو ٹیکس استثنا ختم بولشی اڑان دے چکم دا وہ سو ارب روپو ٹیکس سنو خبر کیدا اگر اس در سوا دری سلو ارب روپو تارا کم کریشول ناوا چی ٹیکس استثنا درآمدی شیانو باندھے دا کم چی اس واپس اخستیشی او دا ہگا شیان دی چی غریب اولس یہ نہ کاروی نہ دے نبا کم طوفان راشی او عام اولس با ولی بوج راضی. الیاس خان، وائس آف امریکہ،
ڈیوا. دا وی او اے ڈیوا خبرونه دا. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د بلوچستان صوبې په سرکار کوټه کې پرون ماښام چاودنه وشوه چې له امله یې څلور تنه مړه او د لسو نه زیات نور کسان ټپیان شول. ویل کېږي چې په ټپیانو کې هم د ځینو حالات په خطر کې دی. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې ذمهواري نه ده منلې. په داسې حال کې چې روان کال په ختمېدو دی، د بلوچستان د داخله چارو محکمې د شمیرو تر مخه په کال 2021 کې په بلوچستان صوبه کې د جلا جلا بریدونو له ثوابه ټول ټال 212 کسان مړه شوي دي. تفصیل د حفیظ شیرانی په رپورټ کې واوري.
ترمله لاندې دي چې پکې د ځینو حالت له خطر سره مخ دی. د بیگ په خبره د چاودنې له خبرېدو سره سم یې په روغتون کې بیړنیز حالت اعلان کړی او ټول ډاکټران یې و روغتون ته حاضر کړي. وای د ټپیانو پوره پوره درملنه روانه ده. د پولیسو په خبره چاودنه هغه وخت شوی چې کله د جمعیت علما اسلام نظریاتي ګوند د زده کوونکو د سازمان غونډه په ساینس کالج کې یو څو شېبې وړاندې ختمه شوی وه. پولیس وای یا د سیمه یو 400 دی او دلته هسې هم هر وخت زیاته ګڼه ګوڼه وي. د بلوچستان د کورنیو چارو مشیر میرزا لانګو د چاودنې د ځای لیدو ته ورغلی او هلته یې له رسنیو سره په خبرو کې وویل دا ریموټ کنټرول چاودنه وه او هدف یې کوم سیاسي ګوند یا بل څه نه دی، بس د پاکستان اولس یې هدف وو. د پاکستان دشمن قوتونه له تیرو دوو لسیزو زموږ خلاف روان وو. موږ او زموږ امنیتي ځواکونو د هغوی پر ضد قربانۍ ورکړې او هغه مو پر شا وتنبول. په افغانستان کې هغه په ښه حالت کې و. هندوستان هغه ساتل او د هغوی مالی مرستې یې کولې. چې له کله نه په افغانستان کې حالات بدل شوي دي نو پر دوی په افغانستان کې ځای ودرېدی. هغه په مرګونی حالت کې دي. د هغوی دشمن نه کوم سیاسي ګوند دی او نه کومه ډله. د هغوی دشمن د پاکستان اولس دی. چې کله هم د پاکستان اولس سره یو ځای شي هغه وار ور باندې کوي چې د هغوی ځاني او مالی نقصان او د ملک بدنامي وسی. د یو سوال په ځواب کې زیالانګو وویل چې دشمن قوتونو د پاکستان پر ضد زیاته سرمایه کاری کړې ده. هغه زیاته کړه و امنیتي ځواکونو ته مو د عوام د ځان او مال د حفاظت په خاطر هدایت جاری کړی دی چې یو ډول غفلت بنه کوي. په دې لار کې زموږ دشمن زیاته سرمایه لګولې ده. زموږ ډیر خلک اخیستي دي. زموږ ډیری خلک استعمالوي. ستاسو و مختبه په کوټه ښار کې هر ورځ چاودنې کیدی. سلګونه خلک بمړه کېده. زموږ امنیتي ځواکونه خپل دنده په ښه توګه ترسره کوي. کچیر زموږ امنیتی ځواکونو خپل دند په شتو غنتر سره کولای نو نن به په دې چاودنه کې ډیرای خلک مرسي وای موږ خپل قوم ته یقین ورکوو چې تر هغه پوري به موږ په آرام نه کښینو چې ترڅو مو دغه تراګر پوره ختم کړی نه وي
جب تک دښمن ان دهشتګردونکو هم بالکل کلا کما
کړی ان خاتمه نه کړی چې څنګه نه داخلا چارو د مشیر د تازه تورونو په اړه د هند لخوا کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی خو تر دې وړاندې د هند او د افغانستان حکومتونو د پاکستان لخوا لګول سوي داسې تورونه تل رد کړي د بلوچستان اعلی وزیر میر قدوس بزنجو لخوا په جاری کړل سوي یو بیان کې لیکل سوي چې اعلی وزیر د مرکزی شار کوټي د امنیت خوندي نه ساتلو په اړه خواشنه شوډلې او له امنیتي ځواکونو یې په دې اړه ریپورت طلب کړی په بیان کې زیات سوي چې د خلکو د ځان او مال خوندي ساتل د پولیسو او د امنیتي ادارو ذمہواري ده د ریپورت د جوړولو تر وخت د یادې پیښې ذمہواري کوم چانه د منلې د بلوچستان د داخله چارو د محکمې ریپورت دی چې په کال 2021 کې په بلوچستان ایالت کې په 212 پیښو کې 144 تنه وژل سوي او 1500 ته نږدې ټپیان سوي دي حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټا
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
شمالی وزیرستان سیمه کې د ترهګرو په برید کې پوځي عسکر وژل شوي او د ترڅنګ د میر علي بازار کې هم د ناپیژاندو تنانو له اړخه یو پولیس چارواکی وژل شوی دی د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي دغه دواړه پیښې تصدیق کوي او وايي په پوځي چارواکو برید هغه وخت وشو کله چې هغه د میر علي په خیسور علاقه کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړی وو نور تفصيل زموږ د همکار فرید چینواری په دې راپور کې اوریدل شي
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان سیمه کې په دوا وسلوالو بریدونو کې د پوځ څلور سرتيري او یو پولیس چارواکي وژل شوی دی د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي د غدو پیخې تاییدوي او وای په پوځي عسکرو باندې وسلوالو لړخه بریټ په میرلي خیسور کرکړه کلی کې تر سره شوی کله چې پوځي چارواکو په یاد سیمه کې د ترهګرو د موجودګۍ په ضد عملیات کول د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر اکی کوسین وی ویډیو وته اویل په پوځي عسکرو باندې بریټ په داسې ځای کې شوی چې هغه لری پرتا او غریزه سیمه ده
پولیس خو پرون شهید شوی او دا څلور چې کوم نن ریپورټډلی وایي چې شهیدان شوی دی آرمی والا نو دا خو بس هغه بیا کانفیډینشل شیان دی وته خو مونږ ایکسس نه وی نه نه عملیات کې وبا کېده د ټیرست اطلاع هلته خیسور ورته وی هلته کې شهیدی او څلور فوجان شهیدان شوی دی او پرون یو پولیس والا شهید شوی دی
د پولیس سرچینی وای د دغه پیخې وروسته پوځیانو بیا عملیات پیل کړل خو د دې په نتیجه کې وسلوالو ته د اوختي تاوان په اړه معلومات ندي خبره کړی شوی پولیس چارواکي وای یو رزوړان دی په میرلی بازار کې یو پولیس سرتیره د نامعلومه کسانو په دزو کې وژل شوې دی بل خو د تحریک طالبان پاکستان ډلې مطبوعاتو سره په شریک کړي خبر کې داوا کړي چې د میرلی په خیسور کې پوز په طالبانو چاپا وهلي او بیان خطر شوی او دوی پکې و سرتیرو ته د مرګ جوړبلې اړولو داوا هم کړی دا په پښتونخوا بیلابیل سیمو کې د وسلوالو لخوا بریدونو زیاتېدو په اړه د پیښوري خبريال رفعت الله او رگزی وی ویډیو وته وای د تر هغه راي پیښو کې زیاتوالی پاکستان د پاره یو لوی غوښتې
تر اوسه پرې تقریبا د 15 فرج وشوي ډېر زیاتې چې دي حمله مطلب دا غوته ذکر دي او اوس خو مطلب د سی ورځې راځي چې کلا پکې دوه دوه درې درې حمله وکي او لکه هغه نه دا تقریبا لکه دي د اوربن اول چې دا کمې مدرې میاشتې په هغه کې حمله زیاتې کړې وي خودم را حمله نه وي دا اوس کدا میاش مطلب پورا یا خو پرشوي نه دی اوربن نه پس دا چې نهم جنوري پورې مقدمه بیا موږ وګورو نو ما په خیال باندې دا ورسته کومې دوه درې میاشتې دی غوونه بزیاتې حملې په دې چې دا روزانه مونږ ګورو مطلب دوه دوه درې درې بلکې دا چې اوس پکې دا تیزی راځي نو دا مطلب لکه نور یو د خطرې علامت دی.
رفعت الله ورغزی وایي د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې یو فعال تحریک دی او اوس د هغوی کسان هلته په آزاد توګه ګرځي.
د ټي ټي پی ټول لیډرشپ چې دی هغه په افغانستان کې دا خو مطلب دی چې افغان طالبان هم منی اوس په دې چې دا اول خودون دا خبره نه منله اوس خدا بالکل منی چې دا دلته دی په دې چې دا کم مذاکراتو سلسله ولا خبره تر دا خو شروع کړی ما غوا خدا غ سلیپ مطلب د دو سلیپر سیلز دی هغه نه سیکرټ اٹیکس کوي کنه خوفیا نو دا بالکل چې دی لکه دا اوس د کی صفه پته لګی چې دا افغان طالبان چې دی لکه دا اوس مطلب د دوه مخیزه پالیسی دی په دې چې دا یو خبره دا کوي چې مونږ خپل خوره چې دی هغه مونږ چا خلاف استعمالونه بل طرف نه مونږ ګورو چې روزانه مطلب دی چې ډی ټی پی چې دی دلته عملي کوي هغه ذمہداری قبلی
په خیبر پختونخوا بیلابیلو برخو کې د بادامنۍ په پیښو کې زیاتوالی پس ته هغې نه راغلی چې د روانې میاشتې په 9 دسمبر تحریک طالبان پاکستان د پاکستان حکومت سره د یوې میاشتې ډزبندۍ ختمولو اعلان کړی وو. دغه ډزبندۍ د یوې میاشتې لپاره وه او د پاکستان حکومت ویلی وو په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په منځګړیتوب یې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات پیل کړي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د صحافیانو د حقونو د څار نړیوال تنظیم ریپورترز وداوت بارډرز د عدالت د سپکاوي په یو مقدمه کې د ورځپاڼې د نیوز په دوو خبريالانو انصار عباسی، عامر غوري او همدارنګه د ورځپاڼې جنگ د مالک میر شکیل الرحمن پر ضد د اسلام آباد های کورټ لخوا د ورکړې شوې پریکړې د کل ادم ګرځولو غوښتنه کړې او ویلي دا فیصله په پاکستان کې د قانون د سر لړۍ د بنیادي اصولو سرغړونه ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ د خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې واوري.
بللې هغه وختونه کړي چې د صحافي انصار عباسی، د ورځپاڼې د نیوز د مدیر عامر غوري او د ورځپاڼې جنگ د مالک میر شکیل الرحمن پر ضد د عدالت د سپکاوي په قضيه کې د فرد جرم لګولو پریکړه د کلدم وګرځول شي. د شورو پر جاری کړی شوی بیان کې د بیپولي خبريالانو د نړیوال تنظیم د ایشیا د سانګي مشر ډینیل بیسټارد د اسلام آباد های کورټ مشر جج اترمن الله ته اپیل کړي چې د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې د داغبار د خبريالانو پر ضد کاروایی ودروي. د پنده اسلام آباد د خبريالانو د تنظیم ار یو جی غړي حنیف الرحمن وایس اف امریکا ډی وته وای صحافي انصار عباسی په خپل ورکړی خبر ولاړ دی. هغه په خپل خبر کې د تحقیقاتي صحافت ټول لوازمات پوره کړی دی.
خود بس قسمتي دا د کچري په داسې قسمه خبرو باندې نوټس جاری کیږي او داسې قسمه خبرو پوجا باندې چې د اکشن اغستې کیږي د صحافيانو خلاف. یو خو په پاکستان کې درنه به هغه تحقیقاتي صحافت چې کوم دی هغه په مکمله توګه بند شي او دا د خلکو د پاره او دمکی د
د صحافیانو نړیوال تنظیمونه هم پاکستان د خبريالانو لپاره خطرناک هیواد ګرځوي او دی وخت په وخت په پاکستان کې په میډیا باندې لګیدونکي قدغنونو باندې اندېښنې ښایي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د صحافیانو د ښکاری خطاب هم ورکړی دی. د بشري او صحافیانو د حقوقو غیر دولتي تنظیمونه په پاکستان کې د خبريالانو د زورونو وجنو او يرولو تورونه اکثر له د هیواد په طاقتوره پوزي اسټابليشمنت لګوي خو په وس دا تورونه وار په وار ردوي. د بیپولي خبريالانو د تنظیم د ایشیا د سانګي مشر ډینیل بیسټارد ویلي د ریاست دوستنې د خطرو سره مخ روان دي. په پاکستان کې د مطبوعاتو او د عدالت ازادي په داو لګیدل ده. همدارس په پاکستان کې د صحافيانو د حقونو د سار غیر دولتي تنظیم فریډم نتورک د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې د خبر ورکونکو صحافيانو پر ضد د فرد جرم لګولو په امر سخت مایوس خودلې او پخپور شوی بیان کې د میډیا د کارونکو پر ضد د عدالت کاروایی هم بې جوازه ګرځولې ده. د فریډم نتورک مشر اقبال خټک ویلي چې د عدالت لخوا د صحافیانو انصار عباسی، عامر غوري او د ورځپاڼې جنگ د مالک میر شکیل الرحمن پر ضد د سپکاوي تورونه د پوهې نه بهر دي. هغه وایي خبر ورکول جرم نه دي او زیاته کړې چې د عدالت د دغه امر لکبل به د هیواد دننه د مطبوعاتو ازادۍ ته سخت نقصان ورسي او دا به د تحقیقاتي صحافت کونکو خلکو لپاره یو بدرنګ مثال جوړ شي. د اسلام آباد پریس کلب صدر شکیل انجم ډیو توای هغوی د اسلام آباد های کورټ د مشر جج اترمن الله پر راس بازه او د اظهار د ازادۍ په اړه د هغه په خیالاتو شک نه لري.
اگر ایسا فیصله کرے گا تو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. پاکستان میں پہلے ہی ہماری زبانیں کاٹ رہے ہیں.
هغوی کده اسلام آباد های کورټ مشر جد د صحافی پر ضد کوم منفی فیصله ورکوي نو دا به په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادۍ ته لوی نقصان ورسوي. ولې چې دلته لمخ کې څخه د صحافیانو جبه غوسیږي. د فریډم نت ورک د شمیرو تر مخه پاکستان کې د کال 2002 را هسي 130 صحافیان وجلی شوې دي او په دې کې نه خو د کوم صحافی قاتل معلوم کړی شوی او نه تر اوسه پورې په دغه جرم ککړ کسانو ته سزا ورکړی شوې ده.
یا هم په خیر راغلی تاسو د وی دیوا سهارنی خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نه اورئ او اوس هم ورسیدلې اداري ته چی د امریکا د حکومت رسمي نظر او موقف څرګندوي. البته خبرونه کې به مو اوریدلې وی چې څو هفته مخکې د امریکا حکومت په قربتوب د جمهوریت یا دیموکراسي په اړه یو نړیواله ناسته جوړه شوې او په دې ناسته کې د نورو مسایلو ترڅنګ د جمهوریت او په جمهوریت کې د ځوانانو د نظریاتو په قدر ورکولو هم خبري وشوي. دا ادارې په همدې موضوع باندې لیکل شوی چې مختار خلیل تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دی چې د صدر بایدن په وړاندې پرتو اهمو کارونو ځینې یو دادې چې مونږ ته د پیښو لویو مسلو په تابعیا کولو کې د ظلمي کول خبرې ته غوږ کې خودې شو او چې د ظلمي کول سوچ او نقطې نظر زمون په پالیسو کې ښکاروي او دا چې موږ دنیا سره خپل کار روزګار څنګه شړو. د زیاته کا چې په ګرد دنیا کې یو شمیر ځوان عمر مشران خپل جن کې او ملکونو کې جمهوریت ته پیښو مسلو سره مخ دي. خاغلی بلینکن زیاته کا ما صحافیانو او بشري حقوقو ته د پیښو خطرو په حق له د هغوی فکرمنده او ریدلې دي. زمونږ معاشرو ته چې د فرقي سلوک د لاسه کم نقصان روان دی کیږي د دغه په باب له ما د دغو ظلمو بي صبري هم لیدلې ده. د دې موجوده حالاتو د سمولو د پاره د کیدونکو ناکافي اقداماتو له سبب دوی یقینا چې د مایوسۍ ښکار دي. خاغلی بلینکن وایي چې ما په معاشره کې د فرق را کمولو د پاره د کلتوري سفارتکارانو د کار اخیستو په حق له هم د دوی خیالات معلومه کړي دي. په ګرد دنیا کې ظلمي کل دا وخت په دې کوشش کې دی چې د دوی خبره دی ووري دی شي. تیر کال په ګرد دنیا کې په لکونو ظلمو دنیا کې په منظم ډول د نسلی بلتون کې دوه خلاف جلوسونه وکړل. نور ظلمي دنیا کې مهاجر شو خلکو ته هر کله وایي د انتخابي عملونو سارني کوي د بلو رشوتونو ناوړه عمل دنیا ته ښکارا کوي او د بشري حقوقو مرسته کوي. خاغلی بلینکن نور اوی چې زمونږ د جمهوریتونو توند ظلمي کول په کامیابی کې دی او د دې کامیابی دار مدار په ووټ اچولو کې دی او دا چې دوی عوامي عہدو باندې د لګیدو د پاره انتخابي عمل کې برخه واخلي د خلکو په اولسي جون کې دوی سره ودرېږي دا شان به جمهوریتونه وده اومني. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل بیان کې دا هم وی امریکای د یو داسې سباون جوړولو پوخ نیت کړی دی په کم کې چې بدلمې کول د خپل ملک د فیصلو کولو په عمل کې برخه اخیستې شي او د خلکو نمائندګي وکول شي. موږ د یو اس ایډ د عالمی انتخابونو او د ملکونو سیاسي بدلون ته دراوړلو غوندې منسوبي وړاندې کوو. د کمو ترمخې چې موږ ظلمې کول د سرپرستۍ او د خپل مرستې په ذریعه اغه عوامي عہدې سره تړلې ساتلې شو کم ته چې ډېر رسیدل غواړي او مون ظلمي کول او ظلمي قیادت سره د خپل خلکو او د ګوندو د خدمت کولو په جذبه کې د دوی د پوهې په زیاتولو کې هم امداد کولای شو. د دې یو مثال د افریقي د ملکونو د ظلمو مشرانو د برادمي امریکا د ملکونو د ظلمو مشرانو او د سویلي مرختیزي ایشیا د ملکونو د ظلمو مشرانو د پروګرامونو زموږ منسوبي دي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن د خپل بیان په اخر کې په دې زور ورکو چې جمهوریت د هر چا د پاره دی او دا د انساني وقار د حفاظت کولو د مرستې کولو او د دې د ودی ورکول بهترینه لار ده او په دې کارونو کې جمهوریت زموږ د اصل نسل د وستوان او د شتمنۍ او نیستمنۍ پروا نه لري. په دې سبب په موږ لازمه ده چې دا نظام روان ووینو داسې روان چې ښه اثرناک وي د خلکو کړمي سمولې شي او چې د دې کارونو کې دل عملی تور ښکارا کیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 3 او یو اس ا
تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
گرانو دوستانو او د ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو داوا زموږ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړه، خو هیرمونی شي چې تاسو کولای شي چې هر وخت وغواړی د ورځې په اوږدو کې د وی او ای ډیو په ویب سایت، ټویټر پانا، فیسبوک پانا او همدارس په انستګرام اکاونټ باندې د ورځې له مهمو حالاتو ځان با خبره کړی، زموږ رپورټونه ولولې او تازه مسائل نزان با خبر وساتی. نو نو تاسو په پاک دای سپارم. د جمعې ورځ مو نیکمرغه او خوشاله اوسئ.